السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسې ازادي رادیو ته ورجاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. خو په دې خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې افغان چارواکي وایي ورستوي ورشتونو هیله پیدا کړي چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. پایل خبرونو کېږي. افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې او ثبات پر مسله خبرې وکړې. د ایران ولسمشر وایي هیواد باید ډیر ژر فضا ته سپوږمکۍ ولیږي. د امریکا ولسمشر وایي چې تیار دی ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پیکینګ ته له رسیدو سره سم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلی محب په خپل ټویټر کې لیکلي چې ده او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو دغه راز په افغانستان کې پر دایمي سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همغږۍ خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار تر دې مخکې هند ته تللی وو او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان او هند پر اړیکو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندیدان کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات وایي سید نورالله جلیلی دریم تن دی چې پرون یې ځان رسمن کاندید کړ.
تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دریو کسانو رسمن د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نمایندانو په توګه نوملیکنه ترسره کړې ده. چې نن ښاغلي جلیلی راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته رسمن ځان نوماند کړو او تر دغې میاشتې تر وروستیو پورې هغه کسانو چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یې معلوماتي بسې ترلاسه کړي کولای شي ځان نوماند کړي.
د ښاغلي جلیلی په انتخاباتي ټیکټ کې د ده مرستیالان خلیل الرحمن او چراغ علي دي. د ولسمشرۍ انتخابات د سرطان د میاشتې پر 9 نیټه کیږي. تر دې مخکې لطیف پیدرام او حکیم تورسن ځانونه کاندیدان کړي وو. د ایران ولسمشر وایي هیواد باید ډیر ژر له هغو توغندیو په استفاده چې په دغه هیواد کې جوړ سوي د مځکې په مدار کې سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحانی ویلي تهران به د امریکا له هغو اندېښنو سره سره چې ویلي دي دا کار به د ایران د بالستیک میزایلو له پرمختیا سره نور مرسته هم وکړي دا اقدام کوي. د ایران د دولتي تلویزیون په حواله حسن روحانی پرون ویل په راتلونکو اونیو کې به له هغو راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ سوي دوی سپوږمکۍ مدار ته ولیږو. هنی د دوغو توغندیو او سپوږمکیو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداری ورکړی و چې ایران دی د دریو راکټونو د توغولو لمسوونکي پلانونه نه عملي کوي. پامپیو دا فضا ته توغول کیدونکي وسایل بللي وو او ادعا کړې وه چې د اټومي سروکو لیږدونکو بالستیک میزایلو ته ورته دي چې توغول به یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا په اصل کې ده چې ښاغلی ترامپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره پر خپل استدلال د ټینګار په هدف دغې سرحدي سیمې ته سفر وکړ. ولسمشر ترامپ پرون سرحدي ښارګوټي مک آلن ته په داسل کې لاړ چې د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو 20 ورځې پوره سوې. د دغو ادارو تړل کېدل د دې سبب سول چې اته لکه دولتي کارکوونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي یا بې معاش رخصت سي. ډونالډ ترامپ او په کانګرس کې ډیموکراتان په خپلو کې په جنجال کې ښکیل دي. ترامپ له کانګرس څخه د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر غواړي او د ملي امنیت یو مسأله یې ګڼي. خو ډیموکراتان یې دا غوښتنه ردوي او وایي چې دا یو بې ګټې کار دی. او د مقدونیا د پارلمان غړي نن بیا د دغه هیواد د نوم بدلولو پر سر مباحثه کوي. صدر اعظم زوران زایف ونتوانی د دغه پیشنهاد د تصویب لپاره په پارلمان کې اکثریت رای خپلې کړي. پرون هم د مقدونیا د نوم بدلولو پر سر په پارلمان کې مباحثه وسوه. صدر اعظم زایف ویلي د دې اتحاد له هغو وکیلانو سره خبرې کوي چې د دغه نوم د بدلون مخالف دي. د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم بدلولو لپاره د اساسي قانون د تعدیل تصویب ته 2 پر 3 برخه رای پکار دی. د مقدونیا پارلمان یو سلوشل غړی لري. گاونډی هیواد یونان له لسیزو راهیسې د مقدونیا د نوم پر سره جنجال لري. دغه هیواد وایي چې یو شمالي ولایت یې د مقدونیا په نوم یادیږي. افغان چارواکي وایي وروستیو اورښتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واورې او بارانونه وورېدل، او سره له دې چې د هغو کسانو د کړاو سبب کیږي چې امکانات نه لري، خو ډېر خلک په تېره بیا کروندګر ورته خوشحاله دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي حکومت هڅه کوي چې اوبه کنټرول کړي او د ضایع کېدو مخه یې ونیسي. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې پرون بیا واوره وورېدا او اټکل کېږي چې ممکن نن هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ورښت دوام وکړي. وروستیو ورښتونو خلک هیله من کړي چې وچکالي به ختمه یا لږ تر لږه کمه شي. افغانستان په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو ځپلی دی. یوازې تېر کال د سختې وچکالۍ له کبله د بادغیس او غور نږدې 3.5 لکه اوسېدونکي مجبوره شول چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سره له دې چې لا هم ورښتونه کافي نه بولي وایي چې واورې نسبتا په ځنډ وورېدې. د دې وزارت د اوبو مرستیال انجینیر خان محمد تکل ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
که چیرې دغه ورښتونه یوه میاشت مخکې شروع شوي وای نو ډېر به ښه وای. البته ورښت ګټه لري، ولې موږ راروانو میاشتو کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو. دغه بارانونه ټول سطحي اوبه ځینې جوړېږي، د سیلاب په شکل باندې راوځي، او چون افغانستان د بندونو یا ذخیرو زیرمې نه لري، اوبه نه ذخیره کېږي، البته د افغانستان څخه به وځي. یعنی دا په دې مفهوم چې شپږ میاشتې یا څلور میاشتې به موږ اوبه ولرو، پس له هغه څخه به بیا موږ اوبه نه لرو.
ډیرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د واورو عکسونه خپره کړي او هیله یې ښکاره کړې چې وچکالي به ورسره پای ته ورسیږي. ویل کېږي د دې لپاره چې افغانستان د اوبو د زیرمه کولو لپاره بندونه نه لري، اکثره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او یا هم ډیر ځلې د هوا له تودېدو سره پر سیلونو بدلیږي. د اوبو او انرژۍ د وزارت د اوبو مرستیال انجینیر تکل هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې وزارت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي.
په روان وخت کې موږ پروګرامونه جوړوو، موږ کوشش کوو چې همدغه حالت کنټرول کړو او دغه څه لږ اوبه چې لرو همدغه تنظیم کړو. البته اقلیمي تغیرات یا کلایمیټ چینج تاثیرات شته، ولې موږ کوشش کوو چې روان وخت کې همدغه اوبه چې لرو همدغه مدیریت کړو، تر څو د بینالمللي قوانینو په نظر کې نیولو سره خپل اوبه مهار کړو، تنظیم یې کړو او ډېر ورته متوجه اوسو.
روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیمولو ادارې وویل په 2013 میلادي کال 3,33,000 افغانان په خپل هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. راپورونه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د بې ځایه شویو په منځ کې د هغو کسانو شمیر ډېر دی چې د وچکالۍ له لاسه د مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د وچکالۍ له کبله تر ټولو زیات خلک له بادغیس څخه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د معلوماتو له مخې د بادغیس او غور 8,000 کورنۍ د وچکالۍ له لاسه د بادغیس مرکز قلعهناو او همداراز هرات ولایت ته کډه شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په خبرونې کې بیا هم ځینې راپورونه خبرو. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د دریم کاندید له نوملیکولو سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جدي تر دې شمې پورې احتمالي کاندیدان نمونه که ثبت نه کړي دغه لړۍ به تمدید نه سي. تفصیل له خان محمد سینا.
سید نور الله جلیلی د دله دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغلی چراغ سر د پنځشنبه په ورځ جمهوریت ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکن نیټه د جدي ل 14 نه تر 13 پورې ټاکلې ده. دغه کمیسیون وایي که تر لس ورځو پورې د جمهوری ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي، انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستال میرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امید مو است کی روزای آینده یک تعداد کسای دیگر کی
د موبایل زمون هیله ده چې پر راتلونکو ورځو کې هغه کسان چې معلوماتي کسوړې تر لاسه کړي راشه او نمونه ثبت د جدي لدیرشمې ورسته د محلويش لمخ نشو کولای چاته د نوم ثبتولو حق ورکړو. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش لمخه د سرطان د 29م انتخاباتو لپاره به نوملیکنه د جدي تر 30م پورې دوام وکړي. تر اوسه لدغه لړۍ و ورځې تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اطمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون درې اویا کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. په خوا تر دې حنیف اطمر ته نږدې منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اطمر د ده له دوو مرستیالانو محمد یونس قانونی او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دی ویلی چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویان دی ویلی چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د څو کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اطمر، رحمت الله نبیل او شهیدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړښت لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پوښتنه دا ده چې ګوندونه او سیاسي جریانونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتي ټکټونو د تشکیلولو پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسبت به ټکټ ها رای دنیا ادامه داره یک تعداد
دو بول د انتخاباتي ټکټونو لپاره مشورې روانې دي. یو شمیر کسانو چې په خاطر دی معاونیت ته ژمنه لرله بل ځای کې هم معاملې ته مخه کړې او دې ته منتظر دي چې وپوهېږي د چا شانس ډېر دی. یو شمیر په بیلابیلو بهانو بهر ته لاړل. د افغانستان د سیاسینو ترمنځ ګډوډي ډېره شوې ده. ځینې منتظر دی چې وپوهېږي وړونکې پاڼه د چا په لاس کې ده. دغه ټول لامل شوي چې ژمنې د بدلون په حال کې وي.
تعهدات در حالت تغییر باشه.
ښاغلی معنوي وایي ځینې احتمالي کاندیدان د حاکم ټیم د انتخاباتي ټکټ بشپړېدو ته منتظر دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلوق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اطمر، ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اطمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا انی فاطمه او اشرف غنی دفترونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تر دې چې به ازادي رادیو ته پر بیلابیلو موضوعاتو اوریدونکو اسمسونه راستولې دي. جلیل زنداني له ازر ولسوالۍ څخه لیکلي، البته له لوګر څخه چې ازر یو سرحدي ولسوالۍ ده، حکومت باید راتلونکي په سرلۍ په دې سرحدي سیمه کې د سرحدي پولیسو یو کنډک ځای پر ځای کړي ترڅو د دې سرحدي سیمو ساتنه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، خدای پاک دې په هیواد کې د خیر اورښتونه وکړي چې وچکالي ورسره له منځه ولاړ شي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه خپل سیمسکي لیکلي، موږ ټول افغانان روانو اورښتونو ته ډېر خوشاله یو او خوشبین یو چې روانه وچکالي به ختمه سي. محمد الله قلمیار د هلمند له سنگین څخه لیکلي، ټول افغانانو ته د بارانونو له کبله مبارکي وایم. حسن قلم یار د اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي، د دې ولسوالۍ په زیاتو سیمو کې واوره وریږي او زیات خلک چې د جنگونو څخه بې ځایه سوي دي په دې ساړه ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خیرالله همدرد منګل د لوګر له ازرې لیکلي، د زلمی خلیلزاد سفرونه به هیڅ پایلې ونه لري. ولی الله کلات څخه لیکلي دي چې د خرواریانو په سیمه کې افغان بسیم شبکه اوس هم کار نه کوي، کیفیت خراب دی او دا ستونزه تر اوسه پورې حل شوې نه ده. نورګل بیدمل د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي، طالبان د افغانستان ولس ختموي، باید ولسي خلک راپورته سي او دوی له منځه یوسي. رفیع الله لغمانی له لغمانه لیکلي په دې هیله چې روان کال په افغانستان کې د سولې کال ونومول سي. حاجي محمد همدرد له هلمند لیکلي سولې هغه وخت راتلای سي چې دولت او طالبان مخکې تر مخکې اوربند اعلان کړي او د سولې خبرو تکشینی. بشیر حبیبزی له ازرې لیکلي موږ ټول زموږ په ژوند به سوله رانیسي ځکه چې د افغانانو امیدونه ختم سوي دي. او میرویس لودین لیکلي نه سوله سته نه بل شی. هر کال په ژمي کې د سولې خبرې پیلېږي، افغان حکومت په ژمي کې خطا وځي او طالبان خپل اکمالات کوي او چې پسرلی سي بیرته د سولې خبرې ودرېږي او په افغانستان کې جنګونه پیل سي. تاسو زادي رادیو ته غواړی استه خبرونه هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي چې هر ورځ هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درس لور منو وسندري به کتابونه چې هدیه قل دمه د بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې لا لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
یو خو بجره ساده بجره کې ریاست نیمه د قیصر پردیو د روحانی سبزی غند شاعران موجود ول. نو ما داسه احساس
په زرپان کې به لند کیسه نامرد واوري.
جلی توری کڑی گردی وڑی سترگی وانڑا ولی حلکو ویل زستا لتیر سرا کار نلرم خو هیچ
پا ادب جام کی با دا خوشحال خان خٹک دا کورنی دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال باوری.
لکه ما دا یار پا غم کی وجود وسو بیا شونده شوم هیچ پتنگ مندلی نده لچی راغ شوندون حسی.
او پا وریخمین خیال کی با دا کک او زرینی منظومی دا یوشتم سرود دویم برخوا باوری.
لخکر بوزه ده میدان منست ورکوز شد. اوگزریات پردیر بیل آس را داو کرد. اندخمن ده کک یواز چنگ پرید دی.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د جنوري شپږمه د افغان تاریخ پو او د کابل په هانتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د مړینې دویم تلینو. اروخاد کاکړ په انسانیت او افغانیت مین ملتپال شخص او د هیواد ستر مانوي پانګوه چې د تاریخ څېړنې او تاریخ لیکنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل. تیرونی د نوموړي د تلین د مانځنې په پار د کاکړ تاریخ بنسټ هم پرانستل شو. پوهاند حسن کاکړ د لغمان ولایت د علیشان ولسوالۍ په دیوی کلی کې زیږیدل او خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان او کندهار کې کړې دي او بیا کابل ته راغی. دلته د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه د لسان سند ترلاسه کړ. په 1918 زیږدیز کال د افغانستان د حکومت په سکالرشپ د لندن پوهنتون ته ولاړ. اوه کال یې د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړه وکړه. پوهان کاکړ په 1922 زیږدیز کال د نورو ځانګړو څېړنو لپاره د امریکې پرېسټن یونیورسيټي ته لاړ او هلته د امیر عبدالرحمن خان په مهال د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه چې بیا یې د همدې ګټور اثر لمخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی برلي کام ترلاسه کړ. استاد کاکړ لا افواهاتو، تیروتنو، بے بنسټه اساطیرو، عقدې لاسوهنو او ناسمو روایتو څخه د افغانستان د معاصر تاریخ په پاکونه او کرکونه کې ل ډیرو څېړونکو مخکخه چې راتلونکي تاریخ څېړونکو به هیڅ کله د ستر ملي خدمتونه هیر نکړي. په همدې پار موږ نننې رادیوي مجله د نومیالي تاریخ پو او استاد پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ روح ته ډالۍ کوو او په خبرونه پیل کوو. ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. دای کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سبا شوي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختره مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلې او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او ستاسو سلامونه ته ته د ازادي روي ټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه ماشوم وم تقریبا د وو کلو ماشوم، پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشر ورور هرش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې مات یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي. بیا مې هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سم، هلته محرومو ماشومانو ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس مې کوه. یو عجیبه توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر زیات راکوه. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوی نسل له کتابو سره ډیره زیاته مینه او لیوالتیا ښیي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکړو اوس نو په ټول افغانستان ګرځه، په ټولو ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشه.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کار هم دی. لیوی خوا نامنی، لبل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درې څلور منوسن لري، بیا کتابونه هم چې هدیه قل دما د بایسکل کتابتون څلور پنځه سوه کتابونو ظرفیت لري، نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او له خپل خلکو سره وغه د لارې چې ما ټاکلې ډیره سیاته مینه ولري، زه فکر کوم چې بیا سرچپه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانیو نه ډیر سیات خوند اخلم. نو سخته ده خو دغه سختیو نه څه خوند اخلم، مغه انرژي ورنه اخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې زه خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زه ورنه ډیر سیات خوند اخلم. زه فکر کوم چې سختی خو زه محسوس کوم چې ځان ته راحت کوم.
یو مسله دا چې کله تا کار شروع کړ، دا یو لوی خدمت ته لکه می سیمې دې شروع کړ، اول ته چې ته لومړی لاړې څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول باید صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې را لوی شوم، خوانځي مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچې او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې، هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وې هغه جبران کړم. نو فلې هڅه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچې او قلمونه.
ستاسو کار دغه تر څنګه دی؟ کومې سیمې ته ځي؟ هلته خلک څنګه خبرې چې کلال ته ځي کتابونه وړي، بیا خلک څنګه راځي، څه کوي تاسو؟
مخکې له دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیر ته لمړی لاړ سم او کم ځنه شروع وکم له هغه وړاندې چې د رادیو لاري د رسنوي لاري د ټولنیز رسنوي لاري ز خلک خبرو بیا ما سره خپل ټیم التئی چې نور چاریاوی تنظیم کی له هغه وروسته بیا نو د اطلاع فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت فکری سوانان هغه ټول لوړاندې منګه خبرو نو کله چې منګل تزو هغه لوړاندې خبري هغه ټاکلی سي ته غوي راسي چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوي څخه یو پښتنه کو ځکه د کتابونو غوښتنې کې ډیر سیاته او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ امغونه کتابونه چاپ کو بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو نو بیا مونږ ورته حداقل یو پښتنه ورنه کو کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راک نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکاو
دغه مالی امکانات لکومه کوي کتابونه لکومه کوي کتاب چی لکومه کوي
اکثره مغه ډیری مصارف هغه زه خپل بوتي چې نه کوم هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفې یا هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې چې کتاب چی قلمونه او کتابونه اخلم دي تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکریا او فرهنګي خلک شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګه وهي ورته څنګه هم تماس کیږو لغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نور ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما ته راسپاري زه به کتابونه کتابچی یا هم دغه سیملی تجاران چې خدایي خدمتګاران ست چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسي هغه نه شي کولای چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي خو زه یو پول په هیڅ یو وړی کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي زغه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړی بایسکل باندې تر محروم سیمو او محروم خلکو ماشومان
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر کې چې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکر کې چې څنګه خوځي فطر لاسه کوم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدای خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسې چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسین لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه تر څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او غوښتنې هم فرق کوي زما مینه زما خلق دي زما وطن ده او پرته له شکه چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدي ډېره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي نو زه انسان مسؤول احساسوم هغه څه چې د یو ځوان په توګه باید یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو نو زه خپل اسلامي ملي وجبه کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حسابوم
هغه سیمې چې نام نه دی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه
تر دې مرحله نه بلکې چې هر سیمې ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر تود هر کلی سره مخامخ سوایم یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کېدای شي د خلکو غبرګون به سید دغه سیو حرکت په وړاندې د ما پوره خو دا خلکو ثابته کړه چې د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هر کلی سره مخامخ کیږي
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري له هغوی دې غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې ته سیمې ته ورځي له هغوی دې غوښتنه څه ده
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو حاسه چې بل چنه د کړي او تاسو مخکې موږ چې بل سوګور ته نه حاسيږي زه اوس دې تمدم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته از کتابچی قلمونه او کتابونه ورسوم شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي افغان ځوانان ماشومان په ټول کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتونکي خپل سمینه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او لمنګ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیر مننه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې یو څوک رازمان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تاسو څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد سوهم چې موږ ته دا مکار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څو نسو پښوند کې صدا سے کارو کې کاغه دې پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت پاوالې سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هم لږ د شعر او ادب طرف ته توجه وا او نو چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندره با پخپل آواز ریکارده بله او آغا با بیا پا مارکیت کامی خرسه دلی مو ترونه چکو مو آغی بون دیتی سر زو کلارا لنو آغا بی راوده لی نو ده زه داوالی شم چه زه که شعر و عدب تاو بیا پا شعر و عدب که هم ده کمپاله دا سوچ و فکر تا کرا گرزوالی دا ده رحمت شاه سائل آغا سندر را گرزوالی چه دوی با پخپل آواز که ریکارد کولی و موز با آغی دلی او دغه ځین پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ هغه لاسنیوی دی چا وک چا سره روان شو په دې بلار کې څه دی اول ولیکل
دا سده چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالی چې کومه سندره وي یا غزل پښتګیوم پکې نه و شعر ردیف کافیایم برابر نه و هغه سیزن مو کول خو زه بیا د کلی نه بیا ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوي خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په یو مشري کوله او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی صبحی دا ملګري ورسره و. نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زدا ویم چې ما د چالاس نیو خو داسې نه دا کړي خو د جرس د بي جرګې لاس نیو مې کړي دا او پاغي کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنا او بیا ورترا ورسره د مور تعالی د یو ذوق راک پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او په هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډیر زیات ول وستل. نو هغه د دې ملګرو د جرس ادبي جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راتوي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي
ز ډاکټر خدمات د لسمه پورې په خپل کلی کې کړی دی چې موږ بنیادی تور بنو سره تا اړوند یو او بیا ما سور لسم جمعه د کراچۍ په هنتون نو او ماستری موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګمل پوهنتون نه وکړ په پښتو ادبیاتو کې او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړ پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې
پرته له دې چې شعر او شاعري کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبي جرګې تکل ولاړم نو په شروع کې هم شعر لیکم او یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست سیمو د قیصر اپریدی د روحاني سبزي غونډه شاعران موجود ول نو ما دا څه احساس کړ چې ګنځه په شعر کې دا څه خاص یو نویلار نشم پیدا کولای نو د هغه زینه ما به د نثر لیکنه تا دوام ورکړ او اول ما بیا تنقیدی لیکنه ډېر کولې او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکه لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا ته متوجه شوم یو مې ناول ولیکل او هغه د پاسا بیا چې زه ماس انفیل ته مې داخله واخیسته او هغه زینه به زما د تحقیق طرف ته درمه شوم چې نن زدا سه ګڼم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق ادا یو ماده راکې ډیر زیات
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوي کتابونه خو زما ددا سوسټول را یاد نشي خو ما په خیال سوسپګو کتابونه به خپل چاپ شوي وي او تالیفات مې بیا د دې چې خو ما جرس مجله چې کومه هغه د مدیر په هیڅ ما هغه ما ډېر تالیف کړی ده او ورسره یو بل د کلی په ستا مې یو وړوکی مجله چلولې خیشور په نامه چې هغه ډېر زیاتې ګڼې شایې شوي دي خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به نسې شپګو پوری
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته
یو ناول پکې تخلیقی ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بنل
نو کله چې تاسو ویلې چې کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د وې د نغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعري نکوم لا غوړو سره بیا شعر او شاعري وکړه
نغه هغه د پسو بیا شعر او شاعري بیا نه دکړه
بیا دې پرې خونه
بالکل
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده په تحقیقي برخه کې دی په کومو برخو کې کار وکړه
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ او هغه نه پرته ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په هنتون را کړایو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعري او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې د لوی شاعر د عبدالرحیم مجذوب د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ شوی
هغه چې اوس نه دی چاپ شوی څه سری د لاس
یو زه ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا پاتې په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه نه چاپ پاتې
ډیر مهم کیسه د خوند او پند لپاره هغه ادبی چوکاټ دی چې په شرقي ادبیاتو کې ل ډیره په خو مینوال لرل ځینې فولکلوریک او شفاهي کیسې وي خود ادبیاتو په پرمختګ سره یې لیکنې تومنه هم خپل کړي ده نظر پانی په نننې پانه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډ کیسه نامر تراوروي
زر پانه
هلک د کړکۍ تر څنګ په چوکۍ ناست و. په ګوتو کې یوه کلي وه. د موټر ښکارېده، اړوله را اړوله یې د مخامخ ناست نجلۍ ته کتل. نجلۍ د تخت په څنډه ناسته وه، تر څنګ یې یوه ماشومه وه. نجلۍ مځکې ته کتل. په ګلداره ګیبي پرتو کې د ساده چاکداره کمیس لنډه لمن پرته وه. وړې پوزې سره یې میخاک ډول کوه. په غوږ کې یې اوږدې غوږولۍ ځړېدلې. صاف کړي ویښتان یې په اوږو هوار پرتو. پیکه یې کیڼ خواته اړولی و. په غاړه کې یې نری ګلداره ټیکری پروت و. ښکلی ښکارېده. څه یې نه ویل، غلی ناسته وه. هلک سکوت مات کړ. زما نوم داود دی، اصلا د کابل یو، په امستردام کې اوسیږو. همالته اقتصاد وایم، وروستی کال مې دی. نجلۍ سترګې پورته کړې، هلک ته یې وکتل. دواړه سترګې په سترګو شول. نجلۍ بیرته سترګې ښکته کړې، هلک همداسې ورکتل. زیاته یې کړه، مخته له دې چې کورنۍ دې لفظ ورکړي، غواړم یو څه درته ووایم او یو څه درنه واورم. نجلۍ چوپه خوله ناسته وه. تر څنګ ماشومه یې له نانځکې سره غږېده. غلی غلی یې څه ورته ویل. نانځکه چوپ وه. هلک وویل، زه کال وړاندې کوژده شوی بم. په مینتوب دې سره هلک د سترګو لوری بدل کړ. تر څنګ کړکۍ ته یې کتل. په ښیښه خال خال څاڅکي پراته وو. باران ورو ورېده. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک بیا په خبرو راغی، خو زما کوژده ژر ماته شوه. د نجلۍ شونډې وخوازېدې. وی پوښتل، ولې؟ هلک همداسې له کړکۍ بهر کتل. وی ویل، نه پوهېږم، هېڅ پوه نه شوم چې څنګه او ولې. هر څه ډېر ژر ژر وشول، خو یوه خبره معلومه وه چې د کورنیو مو یو بل نه خوښېدل. فکري واټن ډېر و. هلک غلی شو. نجلۍ همداسې ورته کتل. هلک مخ را واړوه. زیاته یې کړه، دا زما تېر دی، راتلونکی خدای ته معلوم. کورنۍ مې غواړي واده وکړم. غوښتل مې ته پرې خبره اوسې. ته هم غواړې د خپل تیر په حق له سره ته ووایې؟ نجلۍ لنډ وویل، زه تیر نه لرم. هلک یې سترګو ته ځیر شو. نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلک وویل، زه ستا له تیر سره کار نه لرم، خو هېڅ کشمش بې چوبه که نه وي. زما لپاره واده اوس د کورنۍ رضا ده، خو که ستا په ژوند کې څوک وي، هغه خپل ژوند کړه. نجلۍ په ډاډه زړه وویل، د کورنۍ فیصله زما ژوند دی. د کوټې ور بیرته شو. په عمر پخه ښځه ښکاره شوه. خوشحاله ښکارېده. ماشومې له نانځکې سره ښځې ته ور منډه کړه. ښځې وویل، مینې زویه، راځئ ډوډۍ تیاره ده. هلک نجلۍ ته وکتل. نجلۍ مسکه شوه. هلک خوشحال. اوړی و. ښې هوا او د رخصتي ورځ د ښار ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. د داود او مینې له کوژدې 15 میاشتې تېرې وې. په چکر راوتي وو. نږدې راتلونکي کې یې واده و. په دوکانو ګرځېدل. مینې ځان ته جامې کتلې. هر ځای نارنجي بیرغونه ځوړند و. ډېرو نارنجي کمیسونه او خولۍ اغوستې وې. ځوانانو په مخونو د هېواد بیرغ نقش کړی و. د امستردام کافیګانې د خلکو له شور او ځواک ډکې وې. ښار خوشحاله ښکارېده. نن ماښام هالنډ له برازیل سره مخ و په فوټبال کې. د مینې موبایل وشرنګېد. د سکاول یې پسې ولټوه. وی موند. غوږې یې پورته کړه. په هالنډ یې څه وویل. تلیفون بند شو. هلک وپوښتل، څوک و؟ مینې لنډ ځواب ورکړ، صدف. داود نور څه ونه پوښتل. په جشنی فضا او تودې هوا کې د ښار ګرځېدو خوند کاوه. مینه په یوه لوکس دوکان ننوته. څو جوړې جامې یې خوښې کړې. د دوکان یو اړخ ته د جامو ازمویلو خونه وه. مینې د سکاول داود ته ورکړ. ورننوته. داود د باندې ودرېد. مینه په نویو جامو کې راووته. مخامخ په دیوالي آینه کې ځان ته وکتل. ګرده تاو شوه. وی ویل، داوده څنګه ښکارم؟ بیخي لکه ماکسیما. مینه په خندا شوه. بیا په خونه ننوته. بله جوړه یې واغوسته. بیرته راووته. دواړه لسونه یې په ملا کېښودل. چنګه ودرېده؟ وی پوښتل، او دې کې څنګه؟ لکه مینه. دواړه په خندا شول. مینې څو جوړې جامې واخیستې. له دوکانه راووتل. بیا زنګ راغی. مینې غوږې واخیسته. په نه او هو یې ځواب ورکړ. موبایل بند شو. داود وپوښتل، څوک و؟ مینې ونه اورېدل. موبایل سره بوخته وه. پیغام راغی. و یې لوست. داود بیا وپوښتل، څوک و؟ مینه داود ته مخامخ ودرېده. د پوزې څوکه یې ورته په دوو ګوتو ونیوه. وی خوروله. په مینه یې وویل، تا ته خو ما ویلي وو چې زما په دریو شیانو به کار نه لري. ستا لکه چې هېر دي. خیر، بیا یې درته وایم. یو موبایل، بل د بانک کارت او دریام جامې. دواړو وخندل روان شول. نور زیات ستړي وو او وکی په مکډونالډ ننوتل. مینا یو میز ته کېناسته. داود په کتار کې ودرید. نوبت راورسید. ډوډۍ یې راواخیسته. مینا خپل موبایل سره بوخته وه. داود د ډوډۍ پتنوس په میز کېښود. مینې ته یې وکتل. هغې پرته له ځنډه وویل، مور ته مې پیغام ولیکه، له ناوخته کېدو مې خبره کړه. داود په ویړه خوله وویل، ډېر ښه دې وکړل. داود کېناست. ژر ژر یې ډوډۍ له کاغذونو راوویسته، مینې ته یې وړاندې کړه. وی ویل، زه خو ډیر وږی یم. مینې کولا پورته کړه. وی ویل، او زه ډیره تږې. دواړه په خندا شول. په خوړو یې پیل وکړ. مینه ورخطا ښکارېده. د تلو تلوار یې و. مخته له دې چې له خوړنځي ووځي، تشناب ته لاړه. داود د مینې دسکول او خلطې راټولې کړې. دسکول کې موبایل وشرنګېد. داود لاس ور نه وړ. شېبه وروسته پیغام راغی. شیطان ورته وویل چې وی ګوره، زړه رضا ور نه کړه. شیطان زور شو. داود موبایل را واخیست. پیغام یې ولوست. په هالنډي لیکل شوی و، ګرانې، له تر اوسه له هغه نامرد سره یې انتظار دیم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زرپانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې په خپل خوشحال خان د میړانې توره په یو زرو یو نویوم کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وایي، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ یې نیزه سره کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوز په کلیدي افغاني کې خوښونی ورزنې وکړي. هیوز په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نورسته محترم مقام لري. صدر خان په یو زرو اویایم هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نور مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یو سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټک کې خیوو، له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوردینکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي، مشورت د جدایي په اور کې بل یو لړمون هسي. خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې هم داسې، خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې هم داسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسي. لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسي چالي دلای چنون هسي افسون هسي. لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم،
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغ ژوندون هسې. پرون سور په امبالی تنن پکټ ته جنازې زی، پرون سور په امبالی تنن پکټ ته جنازې زی، دا دنیا د دای دوت دی چې نن هسې پرون هسې. لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، په دا موج کله بهیږي جیحون هسي سیحون هسي. ستا ځواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ، ستا ځواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ. څو بی خانه زه ویل کړم بل بنکه پختون هسي، مشورید د جدائی پور کې بل یو لړمون هسي. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې کاک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان ځمکې ته راګزار کړل. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې کک له کومه راغی، او د کک په لیدو یې کوښښ شروع کړ چې د ساکانو مشره زرینه پیدا کړي او ژوندی ونیسي. دا چې د یویشتم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو. شیبه وروسته هسک پرخه څخه لاندې څو سپاره پر آس راښکته شول ډګر ته. یو نقاب پر مخ چټک سپورې تر مخو، د ساکي ټبر مشران هم ورپسې ول. نقاب پوخه لکه چتکه داسې تیز دی، مخامخ د اردوان په لوري ولاړل. اردوان نیزه په لاس توره تر ملا دی، د خپل پیل په کجاوه کې نیغ ولاړ دی. کک لا ګرز تاو کړي له سره پیل گزار کړي. یو ناڅاپه یې ورپام شو اردوان ته، مخامخ ورته سپاره ساکان ښکاره شول. نقاب پوخه سپورې ولید چالاکه، اوگزریاز تی پا بیل لاس اوچت کرد. تو ورزه د ملیکی ملگرتیا وکڑا، ما یوازی لپیلان و سر پریگ ده. اردوان پا ملیکی پس روان ده، لخکر بوزه ده میدان منست ورکوز شد. اوگزریاز پردیر بیل آس را تاو کرد، اندیخمن ده کک یوازی چنگ پریگ دی، داده چنگ آزموینه کرا گیر کرم. خدای اتا تم اسپارل پهلوان کک. اوگزریات لخکر روان چستو چالاک کرد، مخامخ ده اردوان پلوری ولارل. نقاپو خسپور پر سپین آس مخامخ شو، اردوان نیزه گزار کرد سپور خواتا. ده سپور دال ده اردوان نیزه کگه کرد، اوگزریات لکسی لاو پیرا روان ده. دو لخکر سر او سغار غری شون، توری پورت شوی، نیزه شن پا هوا شوی. ده آسونو ششنهار ده پلیو شور ده، پا دا منس که اردوان پر پیل خرام کری. لکه مچ ده غر پر سر ده سخاری گی. نقاپوخ سپورت حیران ده چه دا چوک ده، چه چالاک زده ور ده، چوم را تیز ده. ده جگری پا هنرونو خپویی گی، چو پارتی سپاره پری باسل آسا. اردوان ده کگده خواد ورتلل غاری، نیت داده چه زرین را پیدا کنه. غاری ونی سی جونده خکل زرین، به هرمند ها ساتندوی حق سپینه. خودی سپو پر مخ نقاب او چو یارانو، ده کگده خواد ده دل آرانی ولی. اردوان لغسه مار غنده تاویگی، خا اگدشی بجگره ده دی طولی و ده پاچا لاری تڑلی وکی بدهیتا. ها خوالری کک لا جنگ کلی دی پیلانو، ده زخمی پیلانو شور دخته که خپور ده. ده کک دیر اندیخنه ده ملکی ده، زرینه تری ورکشوی پا جگره کی. خدایا چشو از مادر جوان رستنه هیله، زده دی پا غک جگلی تا یمرا غلای، زده دی خایست بیا جوان تا یمرا وسته. خدای وی ساتی تی ساتن دویشی، بی زرین جوان تیاره دی بی مانا دی، بی زرین جوان قیامت پدیدون.
پګړی قلم به تور د بابا کړم قام بیڑن قام و زمانی سراشنا زما وجود آزادی لخټو جوړ دے آزادی زما مذهب زما چپ سر میں دویاڑنو دو رکھی گی دالا چپنم اوخ دنیا امزا اوخ دنیا امزا افغان ہمیم یاد پنڑی کی پتھان ہمیم پزان نازیگم خان یادیگم کرم پو ہر میدان فتح
Oh,